SBS پښتو سره یاست.
د SBS د پښتو خبرو قدرمن اوریدونکو، وخت په خیر. رحیم الدین وړیا خیل می افغانستانه، تاسو ته د افغانستان اړوند څو مهم پیښې وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه ملتیا وکوي. د امریکا سنا طالبانو ته د مرستو بندولو لایحه تصویب کړه. دغه لایحه چې د جنوري په 13مه د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټو لخوا تصویب شوه، مخه یې دا ده چې طالبان د امریکا له هغو مرستو بې برخې شي چې افغانستان ته لیږل کیږي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس جیم ریش د دغه لایحې تر تصویب وروسته ویلي چې تر دې وروسته به د امریکا د مالیه ورکوونکو $1 هم طالبان ته ونه رسیږي. جیم ریش ټینګار کړی چې طالبان د مهال هغو مرستو ته لاسرسی لري چې د امریکا د مالیه ورکوونکو له لورې افغانستان ته ستول کیږي، چې دا کار د نوموړي په ټکو د هغو سرتیرو له قربانیو سره په ټکر کې ده چې د هیواد کې وژل شوي دي. اخوا د ملګرو ملتونو سره منشي انتونی کوتریش بیا اندېښنه ښودلې چې په مطلق ډول افغانستان باندې د مرستو بندیدل به د میلیونونو بې وزلو او لوږې سره مخ افغانانو ژوند له جدي ناورین سره مخ کړي. د طالبان حکومت وان زبیح الله مجاهد بیا د امریکا د سنا د پریکړې ته په غبرګون کې ویلي چې امریکا دوی ته هیڅ پیسې نه دي استولې، بلکې په خبره یې دغه پیسې نړیوالو بشري بنسټونو ته د مرستو لپاره راستول شوې دي. د امریکا سنا داسې مهال طالبانو ته د مرستو بندولو طرحه تصویبوي چې تر دې وړاندې بیا ډیموکراټانو له دغه طرحې سره مخالفت کړی و او اندېښنه یې ښودلې وه چې که د امریکا مرستې بندې شي دا به په افغانستان کې پر اړمنو خلکو ناوړه اغیزه وکړي. طالبانو او روسیې په خپلو کې د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د انټرفاکس خبری اژانس د راپور لمخې دغه خبرې اترې د طالبانو حکومت او د روسیې د دفاع وزارت د مرستیالانو ترمنځ ماسکاو کې د لیدنې پر مهال شوې دي. راپور کې ویل شوي چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې وکړې او هوکړې وکړه چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه وچتوي. اخوا د طالبانو دفاع وزارت مسؤولانو هم ویلي چې دواړو خواوو د دوامدار همکاریو رسمي تعاملات پراخولو او دوامدار همکاری پر اهمیت ټینګار کړی دی. طالبان او روسیا داسې مهال په خپلو کې د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کوي چې د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی. کابل کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درمنلې ځانګړي روغتون پرانستل شوی. د دغه روغتون په پرانستغونډه کې د روغتیا نړیوال سازمان او نورو سازمانونو په ګډون ګڼو بهرنیو روغتیایي او طلب چارواکو ګډون کړی و. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د دغه روغتون پرانستغونډه کې وویل چې دا یو مهم پړاو دی چې په افغانستان کې د سرطان د درملنې لپاره د دوی د ګډ ژمنتیا څرګندونه کوي. نوموړي ژمنه وکړه چې د سرطان د اړینو درملو په تیره د درځت درملو چمتو کولو کې به تر خپل وس مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر دا ژمنه هم وکړه چې د رادیوترافي یا د وړانګو پر مټ د درملنې د اسانتیا او رامنځته کولو کې به هم همکاري وکړي تر څو نور افغانان دې ته اړ نشي چې بهرنی هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي. اخوا د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزیر بیا وویل چې دغه روغتون یې د دغه وزارت په غوښتنه او د دوی د مشرتابه لوري منظور او فعال شو. هغه ویل پلان لري چې په نږدې راتلونکي کې په یاد روغتون کې تخصصي پروګرام پیل شي چې کورنۍ متخصصین به وروزل شي. کابل کې د سرطاني ناروغیو د تشخیص او درملنې دغه مرکز داسې مهال پرانستل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر اساس افغانستان کې تر ټولو عام سرطان د سینې سرطان دی چې ښځې پرې اخته کیږي. روسي موضوع هم ده چې په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب او پیاوړتیا لپاره د $100 میلیون پر ارزښت پروژه پیلیږي. دغه پروژه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان او آسیا پراختیا بانک په ګډه همکاري ترسره کیږي. ویل شوي چې د دغه پروژې له لارې به تر راتلونکو دوو کلونو پورې د څه د پاسه له 150,000 څخه زیاتو هغو کورنیو سره مرستې وشي چې له ایران او پاکستان څخه راستنی شوي او یا وروستیو زلزلو له امله اغېزمن شوي دي. د دې پروژې موخه دا ده چې له کلیوالو کورنیو سره د معیشتونو په بیا رغونه د څارویو په ساتنه او د هغو کرنیزو تولیدي سیستمونو په بیا جوړولو کې مرسته وکړي چې د پل پسې کړکیچونو له امله سخت زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې په افغانستان کې پرله پسې طبیعي پیښو کرنیز حاصلات د اوبو رسونې اساسات او څاروي له منځه وړي او په لوی شمېر کې د کډوالو په راستنېدو دا ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. د خوړو او کرنې ادارې همدارز ویلي چې په دغې نوې پروژې کې له ځپل شویو کلیو او بانډونو او هغو میندو ته چې د خپلو کورنیو سرپرستی په غاړه لري ځانګړې پاملرنه وشي. د دې ترڅنګ هغو ولایتونو ته به هم ځانګړې پام وشي چې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو ځپلي دي. افغانستان کې د خوړو خوندیتوب او پیاوړتیا دغه پروژه داسې مهال پیلېږي چې ملګرو ملتونو اټکل کړی چې په 2026 کال کې به شاوخوا 18.4 میلیونه خلک د خوړو شدید نشټوالي سره مخامخ وي. همدارس تر 15 کلونو کم عمره 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه شیدې ورکوونکي امیندوارې ښځې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. دا د افغانستان اړوند څو مهمې پېښې چې تاسو ته وړاندې کړې. تر بیا ښه چاره.
اس پی اس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطلب یې پک کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.